واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخر خانم پامکړې دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د امریکا شارز دی افیر رئیس ویلسن طالبان په افغانستان کې د تشدد په زیاتېدو ملامت کړل او د غړلې تورن کړی چې د دوهې د سولې تړون سرغړونې کړې دي په کندهار او هلمند ولایتونو کې د تشدد تازه پیښو ته اشاره شاغلی ویلسن د فرانس پرس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د جګړې پیل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه بلکې طالبان کوي رئیس ویلسن د طالبانو په چرن مایوسی شوډلی او د افغانانو پر خلاف د تشدد د پیښو ډېرې ډلې د نه منلو وړ بلل لري د امریکای چارواکي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې کوي ځواک یاد کړه او زیاتې کړه چې د کابل د شکردري ورسوالۍ په جمعات او د دشبرشي په سیمه کې د جنو په شونځي بردونې د همدې ډلې کاروبله سره لدی چې طالبانو په بردونو کې لاس لرل رد کړي او داعش د کولو ادا کړي خو د افغانستان حکومت معمولا د دې بردونو ملامتي په طالبانو واچوي ځکه چې حکومت وایي چې د داعش ډله دوه کال وړاندې د ننګرهار په ولایت کې چې کوي مرکز وو سخته وځپل سو خو په افغانستان کې د تشدد د ډیرې دو سره سره د امریکا شارج دی افیر وای واشنگتن لا هم هیله لري چې یو سولې ځان نتیجه به تر لاسه کړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاومت کوریشی پر اسلام آباد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د ورستي ونیوکو په خبرګون کې د افغان جمهوریت اشرف غنی څخه وپوښتل چې ولې افغان حکومت لیبی خو د پاکستان سره مرسته غواړي او بلې خو پر دغه یواد تور پوری کوي شاغلی کوریشی د دغه یواد په پارلیمان کې د وینا پر مهال لورسم اشرف غنی وغوښتل چې پریکړه دی وکړي چې د پاکستان څخه غواړي
مې افغانستان کې صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں خدا را فیصلہ کیجئے آپ چاہتے کیا
د پښتنه د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره کوم لیبی خو د پاکستان د مرستي غوښتنه کوي او لبل په لاو ستاسو کارکونکي پر پاکستان تور پوری کوي د پاکستان د ادارو پاک لا ناسمی خبري کوي خدای پاردی پریکړه وکړي چې څه واړی د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمد الله محب د اختر په ورځو کې ننګرهار ته په خپل سفر کې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست سخت نیوکه کړې و د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر او د شمالي وزیرستان څخه د پارلیمان غړي محسن داور د شاومت کورشی د وینا په جواب کې په پارلیمان کې په خپل وینا کې داسې ویل
جناب چیئرمن حقیقت یې ہے کہ جہاں پر آگ لگی ہو تو دعا ضرور اٹھتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رول بہت مثبت ہے اور دوسری طرف ہم اس پر ڈیبیٹ کرنے کی یہاں پر بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو ڈیولپمنٹ
حقیقت دا دی چې چیرې ور بلوی هغه ځای دوګیم کوي ستونزه دا ده چې یو خوا موږ د دې ادا کوو چې زموږ رول ډیر مثبت دی خو په پارلیمان کې پرې باس نه کوو او بلې خوا زموږ یو ګونګس کردار دی که موږ پرشتیا غواړو چې د سولې په پروسه کې صادقانه کردار ادا کوو نو په کار دی چې په افغانستان کې د شکیل ډلو سره یو ډول برخود وکړو دا سې نسی کېدای چې طالبان شورا دی له دغه ځای کار کوي دلته دی غونډې کوي دلته دی حمایه کیږي او بلې خوا موږ دا ادا کوو چې د سولې په پروسه کې اخلاصمند یو د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان د بارنو چارو د وزیر د خبر په خبرګون کې وایي چې د نامنۍ او تراګرو فعالیتونو په حق له د افغانستان اندېښنې له پاکستان سره شریک سي ودي د اسرایل او حماس ترمنځ د غزې په تړاو کې د چړشمبه په ورځ هم جنگ جاری وو اسرایل د غزې په شهر هوایي برید او حماس ډلې په سرحد راکټي بریدونه کړې دي د دوړو خواو ترمنځ په جنگونو کې د فلسطینی چارواکو له کوله تر اوسه 200 شل تنه وژل سي ودي او اسرایل ویل دي چې دوی 12 تنه وژل سي ودي ورستی راپورټونه وایي چې د لبنان څخه نامعلومو بریدکوونکو په اسرایل او څلور توغندۍ توغولې دي چې اسرایل یې په توپونو ځواب ورکړې دي بلې خوا په سیمایز او نړیوالې کچې د اوربند هسي جاری دي د چهارشنبه پر ورځ اسرایلی هوایي ځواکونو د غزې پر شار بریدونه وکړل او فلسطینی جنگیالو پر اسرایل توغندۍ وتوغولې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ بهرنۍ ډیپلوماټانو ته وویل چې اوس مهال جګړه ماتوده کړې ده هغه د اسرائیل په هوایی بردونو باندې د انتقادونو په جواب کې ویل چې ځواکونه پوره هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي شغل نتنیاهو ویل چې اسرائیلي ځواکونه د بردونو په جواب کې د پوره پامیرنې نه کار اخلي خو هغه نسی کولای چې د ټولو توانونو مخنیوي وکړي بلې خوا فرانسې د مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو پریکړلیک وړاندیز کړی دی چې پر دواړو خواوو د جګړې د درولو ژغ پکښې سوی دی. د نیویارک په حالت کې چارواکي وایي چې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سازمان ټرمپ ارګنایزیشن د کاروبارونو په هکله جنایي تحقیقات کوي. د نیویارک د ایالت لوی څارنوالي د ټاټیا جیمز ویلي چې د مینتن سیمې د تحقیق کوونکو سره د ټرمپ سازمان په هکله جنایي تحقیقات په ګډه کوي. د ادارې تر دې وړاندې ویلي وو چې د ټرمپ سازمان لخوا په احتمالي توګه د مالیې، بیمې او بانکي حساب کتاب په برخه کې د درغلیو په هکله شایي حقوقي تحقیقات وسی. دا ډول تحقیقات د مجرم کېدو یا محاکمې خطر نه لري، خو په خپله ډونالډ ټرمپ وایي هیڅ غلط کار نه دی کړی. د نیویارک ایالت د چارواکو لخوا د تحقیقاتو په ځواب کې ښاغلی ټرمپ په یوه اعلامیه کې ویلي غیر عادلانه چلند ورسره کیږي او ځورول کیږي. د روسیې د بارانو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پرون د چهارشنبې په ورځ خپلې خبرې ګټورې بللې دي او ویل چې دواړو خواوی په دې کانې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ورغول سي. د غریدې کاته داسې مال تر سره سول چې د نړۍ د دوو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویل دي چې دغه دوه لوړپوړي ډیپلوماټان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې ملاقات کړی دی. دا غونډه د آیسلند په پلازمینه ریکیاویک کې جوړیږي. د راپورونو لکره د امریکا او روسیې د بارانو چارو وزیرانو په راتلونکي میاشت کې د خپل ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي لیدو کتو په اړه هم خبرې کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. که څه هم افغان حکومت په رسمي ډول د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ورستیو هغو څرګندونو ته چې د امریکا د استازو مجلس ته یې کړی دی څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د زلمی خلیلزاد په دغو څرګندونو کې ځینې ګوتڅندنې هم شته. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د استازو د مجلس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي که طالبان له نظامی لارې واک ته د رسیدو په هڅه کې وي نو له انزوا سره به مخ شي، سیمه به ورسره مخالفت وکړي او نړیوال بندیزونه به هم پرې ولګول شي. د زلمی خلیلزاد دغو څرګندونو ته ځینې پخواني طالب چارواکي غبرګون ښیي چې د سولې خبرې به هغه سي چې زلمی خلیلزاد غواړي په مخ لاړ نه شي.
زما فکر باندې که زلمی خلیلزاد په خپل طبیعت یا د امریکا په طریقه باندې سوله په افغانستان کې وغواړي، د هغوی سلحې او د مداخلې فرق به نه وي، او که چیرې په افغانستان کې د افغانستان د عناناتو او سره مطابق په اسلامي میکانیزم باندې سلحه په افغانستان کې راشي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې مخالف شي.
و یو شمیر نو سیاسی شنون کی وای زلمی خلیلزاد آل دی تر سو سولی تا درسیدو پا خاطر طالبانو تا یاو لر گوتسند نیولری.
طالبانو دی سولی دی پروسی لپیل تر او سپوری هغه عادلانه والا یا هغه اندوال چی افغانستان ولس تری توقع لری اغا نده مراد کرده، نو پا دی اساس پاندی نه اوازی دی امریکی لخواه فشارون و تعذیرات، بلکه دی نور هیوادون لخوانه هم فشارون او تعذیرات دی سبب که دیشی چه مک زر سول تراولو او ترچنگ دی پدی لڑه که چتاکوال را منستشیم.
خلیلزاد دا امریکا دا استازو دا مجلس دا بحرانی یوری که کمیتی غلو تا دا هم ویلی چه طالبان که ولیشی دا مذاکری للاری دا سولی مسیر وطا کی جگره و در ویاو دا یو سیاسی مطرح حرکت پتوگا د افغانستان پاینده کې ونده ولري. خلیلزاد په دغه خبرو کې دا هم ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو خوندي وتل په داسې حال کې کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د دفاع په ډیر ښه ممکنه حالت کې دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې له پوځي اډو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته کوم امنیتي تشه نه درامسته شوی.
پایگاه ها و کمپ هایی که از نیروهای امریکایی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شده، نیروهای افغان مسئولیت پایگاه را به گونه درست تامین کردند و با خروج نیروهای امریکایی از پایگاه ها هیچ نوع خلای امنیتی با وجود نیامده. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آمادگی کامل به سر میبرند. برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی پایگاه ها و بیس ها از نیروهای امریکایی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل خیلی منظم و موفقانه در حال اجراست.
خبرونو له مخې افغانستان له 13% پورې امریکایي سرتیری او 15 نظامی اډی افغان پوسټ سپارلی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د مالیه وزارت سرپرست خالد پاینداوی د افغانستان په ګمرکونو کې هر ورځ تر 8 میلیون ډالر پورې ملي عواید ضایع کیږي. شاغلی پاییندا ولسی جرګې استازو ته وویل چې وزارت یې سش کال د ملي عوایدو د ټولولو لپاره د ټاکلي هدف څخه تر اوسه 6% شاته دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ لري.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینډا او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په ګمرکونو کې د عوایدو پټولو کې فساد د سوداګریزو مالونو او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د خونکو د معاشونو د لوړولو او په ادارو کې د معاشونو د یو ډول کولو په سر د پښتنو لپاره بلل شوی وو. د چارواکو لخوا پر دغو موضوعاتو د بحث وړاندې یو شمېر وکیلانو له بلل شوو چارواکو پوښتنې وکړې او له هغوی وضاحت وغوښت. د کندهار د ولایت یو استازي ګل احمد کمین مالی وزارت له سرپرست په ګمرکونو کې د ترانزیتي مالونو د لیک په برخه کې د فساد پاړه دغه وزارت د اقداماتو په باب پښتنه وکړه.
متاسفانه په ګمرکاتو کې اوس هم مجاویا فساد لرو چې د دې نمونه تاسو خپل کندهار کې هم ولیدل. په ترانزیت کې زموږ اساسي ستونزه دا ده چې کله افغانستان سرحد کې موټر داخليږي هغه له افغانستان څخه نه وځي همدلته پاتې کیږي مواد او دا خلک دومره قوي دي چې د سیستم څخه هم باسي. دا تاسو کولای شئ چې د نورو وادو لکه تاجکستان ستان ایران یا هغه وادونه چې د اموالزی په هغه سیستم کې چې کی چې واقعا څومره موټران هغه زیات د افغانستان څخه وتل دي.
د ولسی جرګې او بلغړی خالد اسد په مالیاتي ادارو کې د زنجیري فساد مسله یاد کړه. ویل چې د مالی وزارت د ګمرکونو رئیسان له کاره ګوښه کوي خو مفسد مامورین په دغو ادارو کې لا هم کار ته دوام ورکوي.
رئیس څه کوي؟ ولټلاندې ټول چینلونه په هر ګمرک کې ژوندې پاتوي امه غدي چې ټول فساد په هر اداره کې کوي. تاسو مثلا خپل اولاد پکتیکا ولایت ته د پکتیکا دی ولایت دی ګمرک یعنی دا واځي هر چاته معلوم شلته څومره غلا او چور روانو. تاسو خپل اولاد وملیدل بلکې یو عسكر وملیدل چې شاید زموږ یو ډیر سرمایدار دومره پیسې او ماغه ونه لري لکه عملته یو عسكر چې هغه دومره پیسې دومره جایدات درلود. مګر برعکس هغه خلک بیرته ساتل سوی دي. هغه خلک تو فقط موقتی وخت لپاره فشار پیرا غلای دی ولی هغه خلک باید هیڅ سي.
د مالی وزارت سرپرست د وکیلانو پښتون ته په جواب کې دا ومنل چې د حکومت د هڅو سره سره لا هم په ګمرکونو کې فساد شته او هر ورځ تر 2 میلیون ډالر پورې ملي عواید حکومت عوایدو پر ځای د خلکو شخصي جیبونو ته ځي.
تخمینه مې ایست چې 7-8 میلیون ډالر روزه
زما اټکل دا ده چې د 2 او 8 میلیونو ډالرو پورې عواید چې باید راټول شي نه راټولیږي. دا چې ولې نه ټولیږي سو عمده دلیلونه لري. یو یې د ګمرک د کارکونکو لاس د کمشنرانو او هغو کسانو سره دی چې په ولایتونو کې په مختلفو رتبو باندې کار کوي چې له بده مرغه په ځینو ځایونو کې والی، امنیه قمندان، کمیسار، هر څوک چې زور یې رسیږي پکې شامل دي.
مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرکونو او نورو عایداتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د واک څخه په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لپاره کار اخلي. هغه په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د ګمرکونو د رئیسانو او نورو چارواکو ګوښه کول په دې برخه کې د بیلګې په توګه یاد کړ. د مالی وزارت سرپرست ویل چې تیر کال پرتله د ملي عوایدو ټولولو بهیر چټک شوی خو لا هم دا وزارت د روان مالی کال لپاره د ټاکل شوي هدف څخه تر اوسه 6% شاته پاتې. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت پر روان مالی کال کې د عوایدو ټولول لپاره 214 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. تیر کال د عوایدو ټولول لپاره هدف 130 میلیارد افغانۍ وو. د مالی وزیر خالد پاینداوی ویل چې د روان 14 لمریز کال د حمل لپاره څخه به د خونکو ماشونه زیات شي خو هغوی به په ماشونو کې زیات شوي پیسې د روان کال له نیمایي څخه وروسته ترلاسه کړي. همداشان خالد پایندا په دولتي ادارو کې د مامورینو د ماشونو د یو ډول کولو بهیر په اړه هم پولیسي جرګې غړو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دغه وزارت د هڅو په ترڅ کې د افغانستان په کی دره کې د 2000 ډالو ماشونو د ورکولو شمیر اوس 300 ډالو ماشونو ته راټیټ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیره یو شپه او ورځ کې په کورونا وایروس د څه باندې 450 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی او ویلی دی چې هر ورځ تر بلې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي.
عام افغانان د کورونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د روغتیایي سپارښتنو په رعایتولو ټینګار کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيال ډاکټر میرویس علیزی د چهارشنبه په ورځ امریکا غا ته وویل چې په 1320 ساتونو کې د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 3215 مشکوک سمپلونه ارزول شوی چې 1350 مثبت تشخیص شوی دی. د په افغانستان کې د کرونا وایروس د دریمې سپې له پیل څخه تر اوسه په دغه وایروس داخته شوو کسانو تر ټولو لوړ شمېر خي. د ډاکټر علیزی په وینا په دې موده کې لس کسان د کرونا وایروس لامل مړ شوی هم دی چې ورسره په افغانستان کې په دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 1515 تر رسیدلی او د مړینې کچه له 2200 څخه اوخته ده.
د اوس لپاره موږ د کرونا په دریمه څپه کې قرار لرو، لکه څنګه چې ټول هیوادوال ته معلومات شته چې د کرونا د دریمې څپې لاندې د مخه تر سره شوې ده او متاسفانه وایو چې ارقام ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دي په هیواد کې، او ډیرې پیښې په شرقي ولایتو کې په خپل مرکز کابل او په مرزي ولایتو هرات او قندهار کې لیدل کیږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيالو ویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وباله پیل څخه تر اوسه څه باندې 15500 کسان له دغې ناروغۍ څخه بیرته خشوي هم دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره له عامو افغانانو څخه غوښتي چې روغتیايي تدابیر په جدي ډول رعایت کړي. خو یو شمیر هغه افغانان چې دغه سپارښتنې رعایتوي وایي چې اکثره خلک روغتیايي سپارښتنې جدي نه ګڼي او له همدې عمله ورځ تر بلې د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راځي. د لیلا احمد او خالد په نوم د کابل ښار درې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې هیڅوک کرونا جدي نه ګڼي او روغتیايي سپارښتنې نه مراتوي، نو ځکه د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. زما هیله دا ده چې خلک لږ تر لږه ماسک واچوي.
زه خو ټول ماسک اچوم او نور روغتیایي تدابیر نیسم، خو په یو ګل نسپرلی کېږي. باید ټول خلک د ځان او د خپلې کورنۍ د روغتیا لپاره روغتیایي سپارښتنې جدي مراعت کړي.
دا خو افغانستان دی، دلته بس څوک هر څه سرتیری نیسي، قصه کې څوک نه دي. یو ځای کې اشپزي کوم، په خپله ماسک هم اچوم، خولۍ هم په سر وم، دستکشې هم اچوم. نور هر سړی خپل خپل کار دی، چاته څه ویلی نه شي چې تاسې وکوه. هغه سره خلک باید دې شي ته توجه وکړي. هر سړی کور کې سپینګیری لري، ماشومان لري، یو ځان نه دی، هر سړی پورې نور خلک نه ختی دي. دا غي د ژوند لپاره باید سړی احتیاط وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستيال وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې لا 1500 څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین شوی او په سلور ډیر شو ولایتونو کې دغه واکسین د تطبیق لړۍ په نورماله توګه دوام لري. ښاغلی علیزی زیاته کړه چې افغانستان ته د کرونا وایروس ضد نور واکسینونو د واردولو لپاره هم هڅې روانې دي.
د امریکا روغتیا وزارت هڅه کوي ترڅو د کوم واکسین د دغه موجوده واکسین د ختمېدو سره نور واکسین چې موږ په کوکس فسیلټی کې موږ سره د 14 دوز مرسته شوې ده، چې دغه لمړی محموله 1400 دوز واکسینو هغه مخکې له مخکې موږ ترلاسه کړی و، او هڅه مو ده چې متبقي واکسین هم ژر تر ژره هیواد را انتقال شي او هیوادولو ته تطبیق او دغه تر څنګ دي. چین هیواد هم د واکسین د مرسته ژمنه کړې ده چې د شي په ډیر نږدې راتلونکي هغه واکسین هم هیواد ته انتقال شي.
د کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 په دسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې پیدا او په چټکۍ سره د نړۍ ټولو هیوادونو ته ورسید. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په نړۍ کې کابو 1.6 میلیون او 280,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي، چې له دې شمېرې څخه باندې 3,406,000 کسان مړه شوي دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شباشنان. دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز مر د خبرونه اوري. ملګرو ملتونو سږ کال د میانمار د روهینګیایي مهاجرینو او محلي خلکو سره د اوږدې مودې پایدارو مرستو لپاره د 930 میلیونه ډالرو د راټولولو ژغ کړی چې دا وخت د بنګلاديش د کاکس بازار په ضلع کې دیره دی. په دې اړه به له جینیوس څخه د خبریال لیزا شلاین د رالیږلي راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولې.
له 1.4 میلیونه روهینګیانو سره د بشری مرستو په غرض د ملګرو ملتونو په دې نړیوال کانفرنس کې د بنگلاديش د حکومت په شمول ځینو هیوادونو پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې د دې مسالې لپاره د یو پایدار او دایمي حل ولټي. که څه هم چې د کانفرنس په دوران کې له روهینګیانو سره او له هغه محلي بنگلاديشیانو سره د مرستو ژمنې وشوې چې مهاجرینو ته په خپلو ځایونو کې پناه ورکړي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارو دا اندېښنه ښودلې ده چې مرستندوی هیوادونه له بار بار مرستو نه ستړي شوي دي او حوصله کمه شوې. د کومو 930 میلیونو ډالرو ژمنې چې شوي دي ممکن چې ډېر کم هیوادونه یې عملي کړي. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې منظور د برابر 1 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه، خو وایي چې دغو پیسو له جملې نه صرف 60% لاسته ورغلي دي. له بلې خوا د بنګلاديش د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر شهریار عالم په خپله وینا کې ویل چې د روهینګیانو سره د مرستو په غرض دا 4م نړیوال کانفرنس دی چې جوړیږي. خو یو مهمه پوښتنه چې باید مطرح شي هغه دا ده، تر کومه وخته پورې به دا خلک په بنګلاديش کې په موقتی کمپونو کې چې د کډوالو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده بې سرنوشته ژوند کوي، او تر کوم وخته پورې به نړیواله ټولنه د دومره غټ بشري پروګرام لپاره مالی مرستې جاری ساتي. شهریار عالم زیاته کړه لازمه ده چې د روهینګیا د مهاجرینو د لانجې د حل لپاره یوه دایمي لاره ولټول شي، ترڅو د بار بار کانفرنسونو د جوړولو او د مرستو ژمنو ته ضرورت پیدا نشي.
All undertakings under the GRP or any other funding mechanism
ټول کاري پلانونه چې په دې ارتباط جوړیږي او یا کوم تعهدونه چې د ګډ جواب د پلان لاندې مطرح کیږي باید د دې شخړې د حل لپاره د وی دایمي لارې لټولې نهایي هدف او غایي باید په داسې شکل عیار شي چې بل اخره خپل وطن ته د روهینګیانو د سندول لپاره لار اواله کړي. تعلیم او روزنه او حرفوي مهارتونه هم باید لپامه اون غورځول شي. کاري پلانونه باید داسې طرح شي چې د عمل وړي او د سندونو وروسته په ټولنه کې د روهینګیانو د مدغم کېدو لپاره لار خلاص شي. خو د بنگلاديش د بهرنی چارو په وزارت کې د دولت وزیر اعتراف وکړ چې په امن او امان کې خپل وطن ته د روهینګیانو د سندو لپاره فعلا شرایط ناسازګار دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی هم خپل وینا کې ویل چې سږ کال د فروری په لومړۍ نیټه په برما کې د هغه هیواد د پوځیانو لخوا د نظامي کودتا نه وروسته عزت او آبرو کې د خلکو د ستنېدو امکانات له منځه تللي دي. د ګراندی په وینا د مهاجرینو عالي کمشنري او ځینې نورې نړیوالې ادارې د رخاین په ولایت کې چې د روهینګیانو اصلي وطن دی خپل دفترونه پرانیستي دي او کوشش کوي چې ژر تر ژره سندول لپاره شرایط مساعد کړي. خو دې مقصد ته د رسیدو لپاره ډېر کار لا پاتې دی چې باید وشي.
Clearly this has not happened so far because besides with the work that we do more work
څرګنده خبره ده چې دا ډول حالات لا تر اوسه پورې نه دي مساعد شوی او کوم کارونه چې مونږ سره تر صوب عملي کولې د میانمار د چارواکو لخوا کوټولو اقدامات ته ضرورت لري. هغه باید د روهینګیانو د آزاد نقل مکان بنیادی خدمات ته لاسرسي او د هغه تعصب او کرکه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړي چې د خلکو په لومړي سر کې لخپل کورونو تختیدو او په بنگلاديش کې پناه اخستلو ته اړستل. د مهاجرینو عالی کمشنر ویل چې نړیوال باید د روهینګیا خلک له پامه ونه غورځي. نړیواله ټولنه باید خپل ملاتړ جاری وساتي ځکه چې دا خلک د بهرنۍ مرستې نه بغیر بل کومه چاره وسیله نه لري، چې اوس هم یو زیات شمېر روهینګیان د برما د حکومت د ظلم او تشدد له امله ګاونډي هیوادونو ته تښتي. هغه شخصا د هند او تایلند په شمول د برما یا میانمار ګاونډیانو ته خاص وکړ چې خپل سرحدونه دي د روهینګیانو په مخ نه تړي او کوم خلک چې پناه اخلي باید چې بیرته په زور او جبر برما ته ونشړي ځکه چې حالت یې ژوند په خطر کې دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د یوکران د ختیځ سرحد سره تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، په داسې حال کې چې روسیې د یوکران سره ګډ سرحد ته په دې وروستیو هفتو کې په زرګونو عسکر استولی دي. دا په 2000 کال کې د کریمیا له اشغال نه راپه دی خو د روسیې تر ټولو نه د زیاتو عسکرو جمع کولو. د یوکران د حکومت په قول په وکالان جنگ کې 14,000 تنه وژل شوي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویوګو د اپریل د میاشت په 2 نیټه اعلان وکړ عسکر به د میاشت کې بیرته راوغوښتل شي، مګر تر دغه راپورټ پورې د 2014 کال نه راپه دې خوا په دغه سیمه کې د ګډ شمېر عسکرو ځای په ځای کول دوام لري. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوکران د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا سره د تازه وخت په غونډه کې تکرار کړ چې امریکا د یوکران د ملي حاکمیت او د ځمکني تمامیت تر شا ولاړه ده. د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ په روسیې باندې غږ وکړ چې په یوکران او شاوخوا کې دغه نظامي زیاتوالی پای ته ورسوي او سمدستي پارونې ختم او عسکر کم کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه ناټو د یوکران په پیشنهاد باندې بس کوي چې په نتیجه کې په دفاعي ائتلاف کې شامل شي. د تایید کړه یوکران یو ډیر مهم ګامونه اوچت کړی دي چې غواړي خپلې دیموکراتیکې موسې تقویه کړي، د قانون حاکمیت ته پرمختګ ورکړي، مهم اقتصادي اصلاحات وکړي چې ټولې ناټو ته د یوکران راتلونکي ته او د یورو اتلانتیک په موسیقي د دې مدغم کېدو ته مهم دي. جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د تازه وخت په تلیفوني خبرو کې خپل کلک ژمنه تایید کړه چې د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په باره کې کړی ده. د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس په اشغال شوي کریمیا کې او د یوکران د سرحدونو سره د روسیې د پوځ د ناڅاپي زیاتېدو په برخه کې اندېښنه هم څرګنده کړې ده او په روسیې باندې غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. جمهور رئیس بایدن خبرو ته دوام ورکوي چې د روسیې سره په داسې باثبات او د پیشګوی وړ روابط په ټینګولو باندې ټینګار وکړي چې د امریکا د ګټو سره برابر وي او په راتلونکو میاشتو کې په یو درمګړي هیواد کې د یووالي غونډې د جوړېدو پیشنهاد وکړ چې د هغو موضوعګانو په بشپړ سلسله باندې بحث وکړي چې امریکا او روسیه ورسره مخامخ دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.